السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مخته وړي په دغه پروګرام کې وړاندې په دې خبری کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا برادر په پاکستان کې د هغو طالبانو لیدنه کړي چې په جګړه کې ټپیان شوي دي. د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو. خطر ارڅ مخ کې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغان سوله کې به مرسته وکړي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. دا خبرونو تفصیل په کابل کې چاودنې د څلورو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه ووشل. په ووشل شویو ډاکټرانو کې درې میرمنې دي، یو نارینه ډاکټر دی او پنځم یو د دوی موټر چلوونکی دی. چاودنه سهار ونې مې بچې د کابل د ومې ناحیې د دوغاباد په سیمه کې د دې ډاکټرانو پر موټر وشوه. طالبانو ریټر سرجنټس ته ویلي دي چې دوی پرې پیشه کې لاس نه لري. د ریټر سرجنټس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې د بمي چاودنو او بریدونو په کابل کې تر سلو ډېرو کسانو ژوند اخیستی دی. د خوست یعقوبیو په شارګوټي کې چاودنې 15 کسان وشلي. په وژل شویو کې څلور ملکیان او د ملي وردو یو سرتیری دی، وطنه نور ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د یعقوبیو شارګوټي په منځ کې شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې د افغان سولې د دوهې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر افغانستان کې سوله د تاجکستان سیمې او له سیمې د باندې هیوادونو د امنیت او سولې په معنا وبلله.
شغل خوزون زیاته کړ چې د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او د خپل هیواد تجربې بل افغانانو سره شریک کړي. په تاجکستان کې په 1992 کال کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په 1990 میلادي کال کې د سولې د خبرو لالارې دا جګړه پای ته ورسیده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی 24مه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونو یو چارو وزارت وایي د دایی قاتل نیولی دی او د اعتراف یې هم خپور کړی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 1.5 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې نن په ټویټر کې د بشري حقوقو د فعالې کریمه بلوچ پر مړینې خواشینی څرګند کړه او د دې پیښې د پلټنې غوښتنه وکړه. کریمه بلوچ د بلوچ د کومونکو د سازمان پخوانی مشر په 2015 کال کې د پاکستان له بلوچستانه کاناډا ته ورسره تر دې ولاړه چې ادعا وکړه چې د مرګ غوښنه ورته کېدل. د کریمه بلوچ مړی پروند کاناډا په تورنټو ښار کې وموندل شو. د کاناډا پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین ویل دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال لا اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونه وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل هڅه به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. شغلی بایدن ویل دي که چیرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبري وشي، لکه د بالستیک غونډې او په سیمه کې لاغو ډالو د ایران بلاتړ چې نیابتي جګړې مختوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره لشي بیا اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیايي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یوونه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی وو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین لپاره ترلاسه کولو وروسته وویل
I'm doing this to demonstrate that زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشته د ولک لاس سره مثبت پیښوي او تقریبا یو لک او 15000 کسان پروختون کې بستر کېدل. د تلفات ورځنی کچه هم تر 2800 واوښته. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړ چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا د بودیجه ډېر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړی شوی ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمېر لویو خارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 0. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مولدي خبرو چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستيال ملا عبدالغني برادر په پاکستان کې لغو ټپی طالبانو سره کتلی چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس پاکستان کې درملنه روانه ده. دا په یو ویډیو کې راغلی.
هر څه را سره کړی دي. دته موږ سره څه پیښ شوی دي خو بیا موږ مجبور یو چې راځوبه. دته یوازې د محدود کسان نه څه درته. دته موږ ته چې ټول مشرته به په دې ځای کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضع خرابوي. د اموري چې د ورزګان دینی عالمانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
زمور د ورزګان د علماو راغ پر ملګرو ملتونو دا دی چې پر لیاد خدای مړ سول غواړو، مړ سول غواړو، مړ قرآني سول غواړو.
او د حامد کرزی په مشرۍ د موقت حکومت جوړیدو 19مه کلیزه ده. د حامد کرزی د حکومت مخالفین او پلویان څه وایي؟
د موجوده نظام بنیاد هم په خپل جناب کرزی سره کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نه ورسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې د ټول افغانستان د دوی ده.
پیام خرغلی رازول لمړي مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد دا خبر ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په یو ویډیو کې ښکاری د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستيال ملا عبدالغني برادر په پاکستان کې له هغه طالبانو سره ګوري چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس درملنه روانه ده. برادر په دې ویډیو کې وایي چې هلته مشران او ټول تشکیلات موجود دي. په دې اړه امید زهیرمل ریپورت جوړ کړی چې لمړی تمرکز د همدې ویډیو په خبرو باندې شوی.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان د ننه د خپل مشرانو اوسېدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستيال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته سي. دا ویډیو چې کارن ایټ او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځنیو کسانو د پاکستان کراچي ښار یو رښتون یاد کړي چیرته چې د ټپي شوی یو طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او زیاتوي د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړی دي. دته موږ سره څه پیښ شوي دي خو بیا موږ مجبور یو چې راځوبه. دته یوازې د محدود کسان نه څه دلته. دته موږ ته چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر لټپی طالبان غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاري سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کاروالي او ځای په اړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسره تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړې یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړې دي.
هغه ډول چې په ویډیو کلپ کې ښکاري طالبان په زیات شمېر په پاکستان کې میشت دي. له همدې کبله پاکستان پر طالبانو او د دوی پر مشرانو پوره اغېز لري. موږ په پاکستان کې د هغو عناصرو د پټنځایونو او میزایونو بندېدا غواړو کوم چې د افغانستان سوله او ملي امنیت ګواخي.
پاکستان بیا په خپل هیواد کې د طالب مشرانو اوسېدو په اړه زده نقیز څرګندونه کوي، کله یې دا مسله رد کړي او کله یې منلې ده. خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبل نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر غنی له پاکستان او طالبانو دواړو غوښتنه کړې چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس به ورشو کندهار ته. د دینی مدرسو په اړه باندې ویل کیږي چالتہ غنی دینی مدرسې جوړې شوې او اوس ځوانان گاونډي هیواد پاکستان ته د ورتک کم لیولتیا لري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیدي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسيږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
په خوانه ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نه سوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای سي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسولانو وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابر کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي. فارغین لري هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي، او په دنیا برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي. خوسلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه انجنیری دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 350 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 نجونې دي او باقي هم الکوان دي.
د ګاونډیو هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وس بم ورشو روزګان ته په روزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخاوني سیم په روزګان کې لزګونه دینی عالمان راټول شوو د افغانستان روانه جګړه نامشروع بلل په دې اړه پام وکړي له روزګان د غراپور ته.
په روزګان ولایت کې دینی علماو د وی جوړسوي غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او وروروجن وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر سیدی نن د ورزګان ولایت په مقام کې راغونډ سیوه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. د علماء او طالبانو ته غواښو کړ کده علماء خبري و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو دا سی ویل
دا به د وینې تر اخره تات کې پرې موږ دغه خلکو سره جنگ کوو دا پر موږ باندې لازم ده. یعنی ټول کتابونه نتیجه داروځي چې دوه دانه مسلمانان زیم یا بل ورور می را سره یې ما تو پک پر اخستی او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه صلیب باندې فرض ده پر دې مسلمان باندې دا خو بنو کیه.
یا د دیني علماو پر نړیوالو همجاغ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې په رښتینی توګه مرسته وکړي. یو بل دیني عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل
زموږ د روزګان د علماو راغ پر مرګرو ملتو دادی چې پر لیاز د خدای مړ سوله غواړو مړ سوله غواړو مړ قرآني سوله غواړو مړ دا غواړو چې الله وای و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. که تاسو په هر څه کې جنجال تاسو جنجالی شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې اټیا سلنه ملکی خلکو ته رسیږي.
کښ کې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فیصد تفاوت د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د ګراوت د معلومات ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه دا ارغنداو ولسوالی پول دا ملکی شتمنی نه و تاخد حکومت نو تاخد دی ولسی ولګړو چې تا ګراته یې پکاو. آیا دا خلک چې دا ارغنداو جړی دهراوت دا خلک چې په زرهاو کورونا باریږي په دا یخنی کې دا ولسی خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اورزګان ولایت کې د دینی علماو پر داسې مهال د غروانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اورزګان ولایت کې لته رو 15 کلن رئیس د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې لامل بي ځای سوي دي. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې و او پر طالبانو یې غږ کړی و قواقی سولې ته اراده لري نو لومړی دې ور باندې وکړي.
مول جنگ نغواړو مول صلح غواړو مول دیرانی نغواړو مول آبادی غواړو مول جهان نغواړو مول علم غواړو مول توپک نغواړو مول کلام غواړو مور غم نه غواړو، مو خوشالي غواړو.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د موقت ادارې یا د افغانستان د وخت موقت حکومت درامنځته کیدو د نولسمې کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو. نن د ډسمبر 22مه د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې د کار له پیل سره برابره ده. د بن د هوکړې پر بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره د داشان یو حکومت واګې په لاس کې واخیستل. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کارونو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمال په دې راپور کې د حامد کرزي زید لنډمهالی یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړي.
په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت لپاره پرزيدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته ننن شو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د المان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې پیل کړې. بلاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. خغلی کرزی د 1978 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشرو حکومتي چارې په لاس کې واخیستي. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهالي حکومت له لاسته راوړنو ډک پوری
ټول کارونه د سفر نن شروع کړل. یعنی په دې معنی باندې چې دا د موجوده نظام بنیاد هم خپل جناب کرزی سره کې خوده د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل. فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خط لاسته راوړنې په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا ورته په جناب کرزی سره کوه.
خو پر خغلی کرزی نیوکه هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وای د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نو وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کوچ د ټول افغانستان د دوی ده. نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامایسته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامایسته شو، خلک له نظره وغورځید.
خغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 25 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشر وو. په خوونیزه، روغتیا، بشر حقوقو، بیان ازادي او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانید چې د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامی برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. خغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالی اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتی مقامات اکثرا هغه زورمندان و قماندانان و اغوی هیڅ کله د قانون تمکین نکوه. مبارزه پکل نهادونه تشکیل وسو، سارنوالی هم فعال وسو، خو اما دا اقدامات دیو گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ نه درلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې هڅې، اقتصادي بې ثباتي، د نشئ توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشټون هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بیا اسناد موټرو لبندیدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکو د تګ راتګ پر مهال د ترانسپورتي وسایلو د کمښت له ستونزې سره مخ کیږي. دوی وایي حکومت د نامنۍ د پیښو د کنټرول لپاره باید له بدیلو داسې طرحو کار واخلي چې له یوې خوا خلکو ته سهولت رامنځته شي او له بلې خوا حکومت د امنیت په ټینګښت کې بریالی شي. په دې اړه د پکتیا د راپور ته پام وکړئ.
معاون نیاب نومیږي. د بلدی د نجونو د ښوونځي مدیر دی. دی وایي شاوخوا دوه کاله وړاندې ځایي امنیتي ادارو د امنیت د ټینګښت په موخه په موټرسایکلونو بندیز ولګاوه او دوی هم د ستونزو د حل لپاره ارزان بیه پاکستاني د چپ لاس موټر واخیستل. ښاغلی نیاب وایي نږدې یوه نیمه اونۍ وړاندې خبر شو چې نور پادې وسایطو هم بندیز لګول شوی او په خبره یې دا ډول پریکړې په دنده او ورځنیو چارو کې له ستونزو سره مخ کوي.
خپله شخصا خپلې وظیفې ته لس کیلومتره لرې ځم. پاکستاني چپ لاس موټر ځینو استادانو او مدیرانو واخیستل. په دولت اوس پریکړه کړې ده چې دغه موټر هم بندوي. تر څنګ یې نو پالیټ لرونکي موټر دومره شته چې د خلکو ستونزې هوارې کړي او بل پلوه موږ ته د ترانسپورټ اسانتیاوې نشته.
یوازې نایاب نه دی چې نور به خپل پاکستانی چپلاس موټر کې ښوونځي ته نشي تللی، بلکې د پکتیا اوسیدونکو وایي د دې لپاره چې دا ډول موټر ورته ارزانه تمامیږي نږدې په هر کور کې داسې موټر شته چې خلک ترې د ورځنیو چارو لپاره ګټه اخلي. د پکتیا د ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې له اویا سلنه پورته خلک له بې اسناده موټرو استفاده کوي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین سفخیل وایي پر بې اسناده او کیڼلاسو موټرو بندیز ښایي د نظم او امنیت په برخه کې یو ښه پرمختګ وي. خو دا چې په دې ولایت کې ګڼ خلک له دا ډول موټرو کار اخلي، حکومت باید دا پریکړه په تدریجي ډول عملي کړي او د خلکو ستونزه هم په نظر کې ونیسي.
په ټوله کې د بې اسنادو موټرو بندولو طرحه په امنیتي برخه کې هیڅ نوه تاثیرات نه لري. کیدای شي دوی دایمي دې موټرو ته یا موقتا اسناد ورکړي. که چیرې دغه ستونزه حل نه شي نو د پکتیا نه وسلنه خلک به له جدي ستونزو سره مخ شي، ځکه ټول خلک بې اسنادو موټر لري.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګلبای ولایتي ادارې دغه پریکړه د امنیت د ټینګښت لپاره کړې، خو کله مې چې له هغه وپوښتل آیا بدیل لاره شته چې خلک ترې د چپ لاس د موټرو له بندېدو وروسته استفاده وکړي، ده وویل
پر همدغه موضوع ولایتي اداره د مرکزي ادارې سره په ګډه کار کوي. هغه بې اسناده موټر چې د پاکستان لاس دي د هغې دپاره بدیل او همدغه موټرو د موضوع د حل دپاره موږ کار وکړو.
څو ورځې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د خوست او د ننګرهار ولایتونو ولیانو ته دنده وسپارله چې د پاکستان لاس موټر پرته له دې چې پایلټ ورکړل شي ثبت او معلومه کړي چې په دې ولایتونو کې په څومره شمېر له ورته موټرو استفاده کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بیو انټیک په نوم د درمل جوړونې جرمنی کمپنی وایي ډیر امکان لري چې د کورونا پر ضد د دې کمپنی لخوا جوړ شوی واکسین په بریتانیا کې د دې ویروس د نوې خپرې شوې بڼې پر ضد اغیزمن وي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
اوګور ساهین چې د بایو انټیک د درملو د کمپنۍ له مؤسسانو څخه دی وایي له ساینسي پلوه ډیر امکان لري چې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به د دې ویروس د نوې بڼې د له منځه وړلو لپاره هم اغیزمن وي. خغلی ساهین ویلی دا شرکت به پر راتلونکو څو ورځو کې د کورونا د نوې بڼې په جوړښت کې راغلي بدلونونه وڅېړي. فرانس پریس خبري اژانس د خغلی ساهین له قول لیکي چې نوموړی وایي د اړتیا په صورت کې کېدای شي د دې وایرس پر ضد کار پیل شي او د په وینا د ټکنالوژۍ ښکلا او ښېګڼه په همدې کې ده. هغه زیاتوي چې بایو انټیک کولای شي تر راروانو شپږو اونیو پورې دا نوی واکسین جوړ کړي. د ساهین په وینا د کورونا وایرس د نوې بڼې په جوړښت کې چې په برتانیا کې موندل شوی نه ټوپونه یا بدلونونه راغلي. په داسې حال کې چې په عادي ویروسونو کې یوازې یو ټوپ لیدل کیږي. د بایو انټیک شرکت د مشر همدر ازوی د کورونا د نوې بڼې پر ضد د واکسین د جوړولو لپاره ازموینې روانې دي او پر راتلونکو دوه اونیو کې به معلومه شي چې اغیز یې څومره دی. د برتانیا چارواکو پروانه ونی کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو خبر ورکړ او هم مهاله په پلازمینه لندن او ځینو نورو سیمو کې یو لړ تازه محدودیتونه هم اعلان کړل. جرمني، ایتالیا، اتریش، بلجیم او ځینو نورو هیوادونو برتانیا ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د عیسویانو مذهبي جشن کریسمس ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د کال په دې مهمو ورځو کې چې اکثرا کورنۍ سره یو ځای کیږي په خلکو کې اندېښنې رامنځته شوې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې تر اوسه لواویا میلیون زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او شاوخوا 10 لک کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوګیسته دولس شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com هم